جې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خزو لپاره نیمنړی او اساسي بشري حقوقونه خو لاندې خبري برخه هم لرو. پایل دې سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشری چارو د همغږي اداره او چاوای د هرات ولایت زلزله زپلو سیمو د بیارغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. او چا پرون چهارشنبه په خپل ایکس باندې افغاني ټویټر لیکلی چې یو کال وړاندې وي زلزلې په هرات کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې، خو د بیارغونې لپاره لا زیات کار ته اړتیا ده. یو کال وړاندې په هرات کې زورور زلزلې او له هغې وروسته ټکانونو له امله له زرو ډېر کسان مړه او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شول. د ملګر ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په وینا دغه زلزلو نګ دی یو لک ماشومان هم اغیزمن کړی دي. راپورونه لمخې یو زیات شمیر زلزله ځپلې تر اوسه له اساسي سرپناو به برخې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق وایي د دوه هېدکاري ډلې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان څخه د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. صادق خان پرون چهارشنبه په خپل ایکس باندې افغاني ټویټر د مخدره موادو په وړاندې مبارزې تر څنګ له افغانستان سره په نور برخو کې هم د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار کړی او افغان محصلینو ته د 4.5 زره تحصیلي بورسونو د ورکړې یادونه هم کړې ده. د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه غونډه کې له مخدره موادو سره مبارزه د خبرو یو اساسي موضوع و. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی له افغانستان د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره د اسلام آباد اړیکې ترینګلې بریښي. د آزاد اروپا آزادی رادیو د بیلاروس څنګه خبریال اندری کوزنیچک په بیلاروس کې لڅ باندې درې کلونو بند تیرولو وروسته پرون چهارشنبه خوشی شو. پر کوزنیچک لګول شوی تورونه د آزادی رادیو امریکایي چارواکو او د بشري حقوقو سازمانونو رد کړی او هغه سیاسي انګیزه بللی وو. نو موړی پرون یو ورځ وروسته له هغې د بیلاروس له زندان څخه خوشی کیږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې د بیلاروس له مهم متحد روسیې څخه د امریکایي ښوونکي مارک فوګل خوشی کېدل خوندي کړل. د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس او اجرایوي مشر استیفن کاپوس پرون په یو بیان کې وویل د ولسمشر ډونالد ترامپ په مرسته نوموړی له څه باندې درې کلونو وروسته بېرته خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. ښاغلی کاپوس دغه راز په دې برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبی او د هغه د ټیم او همدارنګه د لیتوانیا د حکومت د هڅو یادونه هم کړې ده. کوزنیچک د 2021 کال د نومبر په 15مه نامعلوم امنیتي کسانو له خپل کور څخه نیولې او په پیل کې د بدماشۍ په تور په لس ورځو بند محکوم کړی و. هغه دغه تور رد کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې ترامپ خپل ټولنیز شبکه کې لیکلي چې دا او پوتین دا هوکړه وکړه چې د دوی ټیمونه د بیړنۍ مذاکرات پیل کړي او زیاته کړه چې موږ به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د تماس لارې د خبرو اترو په اړه په جریان کې پریږدو. ترامپ ویلي دا هغه څه و چې د همدا اوس تر سره کړل. کرملین هم د خبرو په تایید ویلي چې دواړو مشرانو د ټلیفون لارې نږدې 1.5 ساعت خبرې وکړې. د کرملین په وینا دواړو مشرانو هوکړه کړې چې یو بل سره به ګوري. کرملین همدارنګ په یو بیان کې وویل چې پوتین ویلي چې د دې احتمال شته چې د سولې د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسټ وایي په ناتو تړون کې د اوکراین غړیتوب غیر واقعي دی. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې هکسټ پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د اوکراین د پوځي متحدینو په غونډه کې وویل چې کیف باید له موسکو څخه د خپلو ټولو سیمو د بیرته نیولو له غوښتنې تیر شي او پر ځای د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ د سولې لپاره هوکړې او خبرو ته چمتو شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړي چې په دې غونډه کې د اوکراین نږدې 50 متحدین د دې لپاره راټول شوي وو چې د روسیې په وړاندې جګړه کې له اوکراین سره د لا زیاتو وسلو او مهماتو ژمنې ډاډمنې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې پرون چهارشنبه تولسی گابارت د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په توګه تایید کړه. میرمن گابارت پوځي سرتیری او د هوایی ایالت د ډیموکراټانو د ګوند پخوانی استازی ده چې د 40 مخالف رایو په وړاندې د 250 رایو په ګټلو تایید شوه. هغې یوازې له کنتاکي ایالت د جمهوري غوښتونکي سناتور مکانل له لوري منفي رایه اخیستې وه. میرمن انکاپارت په داسې حال کې په دې دنده ګمارل شوې چې ډونالډ ترامپ د فدرال حکومت په ډېرو برخو کې د بدلون راوستو په هڅه کې دی. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ د کډوالۍ د قوانینو د سختېدو خبره کړې چې په خبرې له مخې به نا قانون کډوالو ته چې د کښتیو په وسیله د هېواد ته ننوځي د تابعیت ورکول ناممکن کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې د دې نوې اقدام لمخې به هغو کډوالو ته طبیعت نه ورکول کیږي چې د سمندر لارې یا د لاریو تر شا ځانونه نښلوي او برېتانیا ته ننوځي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا لار خود به د هغو کسانو په وړاندې چې له غیر قانوني لارو د وړو کښتیو په ذریعه د هیواد ته ورځي اقدامات لا پیاوړي کړي، او دا مسله به واضح کړي چې د برېتانیا د طبیعت لپاره به د دغو کسانو غوښتنې لیکونه ردېږي. د برېتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د فرانسې او د برېتانیا د کانال له لارې له شپږ دېرش زرو څخه زیاتو کسانو برېتانیا ته ځان رسولي دي چې دا شمېره د وړم 2023 کال پرتله 25% زیاتوالی ښیي. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاو وایي په افغانستان کې که څه هم د سوداګرو ښځو فعالیتونه څلور چنده زیات شوي، خو دا کچه د طالبانو له واکمنۍ وړاندې مودې پرتله لا هم ټیټه ده. د ادارې په یوه راپور کې دغه راز د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښځې د کار تر څنګ له ګڼو فعالیتونو راګرځولي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د اکیپ سازمان په حواله تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارګرو ښځو شمیر د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې اوس هم په غیر متناسب ډول کم دی. اکیپس غیر انتفاعي سازمان دی چې د بیلابیلو برخو په ګډون د بشري چارو په برخه کې ارزونې ترسره کوي. د اوچا پر ویبپاڼه د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 12مه د کیپ سازمان په حواله خبر کړي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. راپور زیاتوي د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي له دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. پر افغانستان دننه ځینې سوداګری میرمنې او انجونې هم وایي له ګڼو محدودیتونو سربیره یې ځانونو او یو شمیر نورو ښځو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې ورځ بلې ته یې د طالبانو د ځپونکو پالیسیو له امله کاروبار د سقوط له خطر او اقتصادي رکوت سره مخ دی. د بدخشان ولایت اوسیدونکو انګیزه رسولي چې مخکې څارنواله وه او د طالبانو لخوا یې د اصلي دندې له راګرځولو وروسته په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یو رستورانت جوړ کړی. ازادي راډیو ته وویل
مخکې مې رستورانت ډېر ښه پر مخ تللو، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو طبي انسټیټیوټونه بند کړل او د ښځو او نجونو تګ راتګ باندې محدودیتونه ولګول، د دې لپاره چې زموږ رستورانت ته اکثره همدا نجونې راتلې، نو زموږ کاروبار ورسره کم شو. ډېره هڅه کوم چې اوس مو رستورانت بند نه شي، خو که دا حال همداسې دوام وکړي زه به له اقتصادي رکود سره مخ شم.
په هرات ولایت کې د خیاطۍ د یوې کارخونې مشره پروانه صفتیار بیا وایي د محدودیتونو او بندیزونو له امله په نندارتونونو کې له ګډونه منسوي چې په دې توګه تولیداتو ته د بازار موندنې فرصتونه خورا کم شوي دي.
از خانم‌ها خود ما کار میکنن و اینا هم خانم‌های بیوزاد و بی‌سرپرست هستن که خود ما به این فعالیت میکنن.
لما سره تقریبا شل میرمنی چه بی‌سرپرست او بیوزلی دی کار کوی، خوز موگ دی کار پر واندی دیر ستونزی موجود دی. مثلا موگ پا نندارتونونو که گردون نشو کولای، خپلا یواز سفر نشو کولای چه اغا تو که روونی سو چه ارتیا و تلرو. خو موگ بیا هم دیده محدودیتونو سر مبارزه کوو چه حد اقل راتونگی که ترسل و پوری خدرو تا دی کار زمینه برابر کو. موږ هوټلونو، رستورانتونو، شرکتونو، روغتونونو او ښوونځیو ته یونیفورم ګنډو.
د ملګرو ملتونو په راپور کې هم ویل شوی چې ډیری ښځې د طالبانو د پالیسیو له امله جنسیتي نورمونو پورې اړوند خنډونو سره مخ دي، او په خبره یې دوی په اسانه بازار د سوداګرۍ لپاره د پانګونې، د جوازونو د ترلاسه کولو او خپلو فعالیتونو د ثبتولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي، او حتی له نارینه محرم پرته یا د نارینه وو په چاپیریال کې له کار کولو راګرځول شوي دي. راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د 2021 کال راهیسې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د فرمانونو او مقرراتو په صادرولو دوی له عام ژوند او اقتصادي فعالیتونو، تعلیم، خوځښت او خصوصي سکتورونو کې له دندو راګرځولي، او د راپور په ټکو ښځې په کور کې ناستلو ته اړ کړي دي. دغه سازمان وایي د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې اکثره ښځې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جوازو، د سوداګریزو خونو، بانکونو او د ملګرو ملتونو ادارو څخه د مالی ملاتړ له ترلاسه کولو بې خبره دي، او دوی په غیر رسمي توګه خپل کاروبار پر مخ وړي. که څه هم طالبانو د د ملګرو ملتونو او ایکیپ سازمان د دغه تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې یې دا کړي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو حقونو خوندي کولو ته ژمن او هڅه کوي د سوداګرۍ په برخه کې چې د دوی په ټکو اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي زمینه ورته برابره کړي. که څه هم په راپور کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوي، خو په ټکو یې له 2021 تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 340,000 دی.
د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو بیا په افغانستان کې د بیګم راډیو د خپرونو پر بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د راډیو د خپرونو بندول د افغان ښځو په وړاندې یو بل ځپونکی ګزار دی.
په افغانستان کې د بیګم راډیو پر خپرونو د طالبانو د بندیز په تړاو د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي د دې راډیو د خپرونو بندول د ښځو د غږ د غلي کولو او د زده کړو د فرصتونو د قرباني کولو لپاره یو بل اقدام دی. یادې ادارې د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیګم راډیو د بندېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې چې دا په افغانستان کې یوازینۍ رسنۍ وه چې مشري یې میرمنو کوله. د ملګرو ملتونو د غاډون سازمان ټینګار کوي چې یو ځل بیا د افغان میرمنو غږ غلی او د دوی د زده کړو فرصتونه لا قرباني کیږي. یونسکو په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم په دې هېواد کې پر دوی او پر رسنیو د بندیزونو له ډېرېدو شکایت کوي. یوه ښځینه خبریاله لیده چې پر رسنیو د طالبانو د بندیزونو له امله وزګاره شوې وایي د ازادو رسنیو بندول پر ټولنه منفي اغېز لري.
رادیو بیگم تنها رسانه ای بود که در افغانستان توسط زنان اداره می شد.
در بیگم رادیو یوازینه ای رسانه ای وچه پا افغانستان که در میرمن و لخواه اداره کده. خلا بعد مرغه در بیان در ازاده ایزد در طالبان و دلی در دی رسانه غکم خاموش کرد. در میرمن و در غک غلی کول معلوماتو او زدکرو تا در هغوی در لاسرسی محدود ول دی. او زما پا اند در خپلواک و رسانه و پا زنگری توگه در هغ و رسانه و کمخ چه در میرمن و حقون و بنده تمرکز لری در افغانستان پر ټولنه ناوړه او پراخې پایلې لري.
پیامدهای منفی او گسترده ای بر جامعه افغانستان خواهد داشت.
یو بل افغان خبریال چې د موضوع د اساسیت را عمله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل که پر رسنیو د طالبانو بندیزونه دوام وکړي د خبریالانو د لا کډوال احتمال به زیات شي.
ما فکر میکنم وضعیت رسانه ها در افغانستان به ویژه پس از چند ماه اخیر به طور فزایند
ز فکر کوم پورسته میاشتو که په افغانستان کې رسنی وضعیت ورستر بلی محدود شوه. د بیگم رادیو بندیدل د دې ډول محدودیتونو یو بیلګه ده. دا محدودیتونه کولای شي د افغانستان د رسنی ورتلونکو لپاره ناوړه پایلې ولري. د بیلګې په توګه معلوماتو ته د لاسرسي کمواله، د بیان پر ازادۍ او خبریالانو محدودیت ان کولای شم وایم د میرمنو د غږ محدودول په دې ډول د خبریالانو د پراخ کډوالې ډېرې دل او در رسنیو په کار لا زیات فشار
نگارانو فشارهای بیشتر بر کار رسانه‌ای.
د طالبان حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د بیگم رادیو خبرونه د هغه څلعمل چې دوی له نشراتي پالیسۍ څخه سرغړونه او له جواز څخه ناسمه استفاده بولی وزندولې. د راپورونو له مخې طالبان د دلوي په شپاړسم په کابل کې د دې رادیو دفتر ته ننوتل او له کارکوونکو یې د پښتنو تر څنګ د ښځینه خبریالانو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ټلیفونونه ترې واخیستل او دوه نارینه کارکوونکي یې هم له ځانه سره یوړل چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو حکومت لخوا د بیګم راډیو بندولو ته چې د افغان ښځو او نجونو لپاره یې ښوونیز پروګرامونه خپرول، مخکې هم د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګون ښودلی و. د بیګم راډیو یو شمېر کارکوونکو چې نه یې غوښتل د دوی په خبره د طالبانو د فشار له امله یې غږ په راپور کې خپور شي، مخکې تر دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو دا کړنه د بیان د ازادۍ نقص بللی وه او د طالبانو له زندانه یې د خپلو دوو همکارانو د خلاصون غوښتنه کړې وه. بیگم رادیو د ښځو لپاره بیگم سازمان پورې اړه لري چې په 2020 کال کې تاسیس شوی او په افغانستان او فرانسه کې فعالیت کوي. د نا دولتي بنسټ د 2023 کال په مارچ میاشت کې بیگم ټلویزیون پیل کړ کوم چې له فرانسې څخه خپرونې لري او په 2023 کال کې یو آنلاین تعلیمي پلیټ فارم هم پیل کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جګړې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې کړې دي. ترامپ پرون په خپل ټولنیز شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي چې دا پوتین هوکړه وکړه چې دوی ټیمونه به په اوکرين کې د جګړې پای ته رسول لپاره بیړنۍ خبرې اترې پیل کړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د اوکراین منځني ختیځ، انرژي، مصنوعي ځیرکتیا، د ډالرو د پیاوړتیا او نورو بیلابیل موضوعاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. ډونالد ترامپ زیاته کړې چې دای او پوتین دواړه د روسیې او اوکراین په جګړه کې د میلیونونو کسانو د مړینې پیښېدو د پای ته رسولو غوښتونکي دي. د یادونې ده چې د دواړو خواوو ټول ټال پوځي تلفات د مړو او ټپیانو په ګډون له یو تر دوه میلیونو پورې اټکل شوی دی. آزادی اروپا، آزادی رادیو د خبرونو د مرکزی څنګه د خبر لمخې ترامپ ټینګار وکړ چې موږ د یو بل هیوادونو د لیدنو په ګډون له نږدې یو بل سره د همکارۍ هوکړه وکړه. تغرس هوکړه مو وکړه چې زموږ کاروان ټیمونه دې پیړنۍ خبرې اترې پیل کړي. د متحدو ایالاتو ولسمشر زیاته کړې چې پریکړه یې کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم اړیکه ونیسي تر څو له پوتین سره یې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د زلنسکي دفتر هم څو شېبې وروسته تایید کړه چې دواړه مشرانو د یو بل سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د کرملین ویان دیمیتری پاسیکوف وویل چې ولسمشر ترامپ د دښمنیو د سمدستي بندېدو او له سوله ییزې لارې د مسلې پر حل ملاتړ څرګند کړ. پاسیکوف زیاته کړې ولسمشر پوتین هم په خپل نوبت د دې شخړې د ریښو د ایستلو پر اړتیا ټینګار وکړ او له ترامپ سره یې هوکړه وکړه چې د سوله ییزو خبرو اترو له لارې اوږدمهاله حل لاره ترلاسه کېدای سي. پاسیکوف دا هم وویل چې پوتین ترامپ ته مسکو ته د سفر بلنه ورکړې او په خبره یې روسیه چمتو ده چې د خبرو اترو لپاره د امریکایي چارواکو هر کلای وکړي. خو د ولادیمیر زلنسکي دفتر تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. تر روان کال د جنوري له شلمې د متحدو ایالاتو ولسمشر په توګه د ترامپ او پوتین ترمنځ دا لومړنی تایید شوی مستقیم تماس دی. ترامپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره به منځګړیتوب کوي. د ترامپ او پوتین ترمنځ خبرې په داسې حال کې کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل دریم کال ته داخليږي او هاخوا بیا د مونیخ امنیتي کانفرنس مخکې چې ټاکل شوی د فبروري له 14مې تر 16مې جوړ شي ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوې دي. تمه ده دې کانفرنس کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او لوړپوړي امریکایي چارواکي وکی ګډون وکړي. د دې سره زلنسکي د متحده ایالاتو د خزانه وزیر سکاټ بنسټ سره په کیف ښار کې لیدلی تر څو د اوکراین د حیاتي مدني توکو په برخه کې د بل قوې معاملې اړوند خبرې وکړي. ولادیمیر زلنسکي له بنسټ سره په ګډه ناسته کې هیله څرګنده کړي چې اوکراین او متحده ایالات به د مونیخ په کانفرنس کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. بنسټ په دې غونډه کې زلنسکي ته د معاملې لومړنۍ مسوده وړاندې کړې او ویلي دي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د مدني توکو په اړه موافقه کولای سي د اوکراین لپاره امنیتي سپر رامنځته کړي. ترامپ ویلي چې متحده ایالات کامیاب مدني توکو ته د اوکراین د لاسرسي غوښتونکی دی. زلنسکي بیا ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسولو اړوند د هر ډول هوکړې لپاره د متحدو ایالاتو په ګډون د لویدیځ قوي امنیتي تضمینونه به حیاتي او مهم وي. بنسټ ویلي چې د دې سفر د دې جګړې پای ته رسولو په اړه د ترامپ د لیوالتیا څرګندونه کوي او دا چې متحده ایالات به د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره ودرېږي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلور او پنځه ورځې د پاره راځي، خو د روانې خزي د سيدي چې د فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مو ورید چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغیدله. د میرمن زیاته وی چې کله یې میړه بهر هیوا ته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زمونږ اساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدای. نو چې نو واپس کېد هغه مرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوهم واده کوي؟ د زینو نارینه وو دا کار خپل ده، میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولې شي. نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدرمن اپدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرای د سراغلای د چې افغان خزی به چې وخت طلاق دلته زی و خبر تا کوم زه دلته د ما خوان، یعنی په کال کې یا وری څلور او پنځه ورځې د پاره راځي. خو د افغان خزی د سیدی چې د فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکی، چون د افغانانو په قانون کې یو قانون د وخت طلاق وخلی په خارج کې بلک زرخی په دې طرفو کې خدا سیده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د په خاطر باندې مور قربانی ورکی، نو سره خو مقابله لارم لري. او یو افغانان دی لدی لدی چې طلاق وخصتو تور په در باندې بد وای، خلک سړی نه ملامتي مجبوره ده که زغک دی پورتکلو بیا در تلاس خبری میکنم دغه خلق خبری که چی تا دستی که خرق زوایی میره با دین خوشی کولی، یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اگر کدام نفس داری زامت باسی، خوبه در خپل د اولاد په کوشش کې هیڅ اولاد دراولي خپل کزه راولي، نو د خوده سی وو سمه د شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارتونه شي کولای چې ته یو میاشت الته ووسی، یو میاشت په دې کې سره ووسی، یا دوی میاشت الته ووسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، داسې کارت کولای نشي، مجبور خوش دي کړنو. روزي رسان یو ولاده داسې څوک دی نیوي چې د ما خواندي پیسې راکې ده، روزي رسان چې د ایم نیوي روزي رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکي، د مسولیت پیسو نه چې سړی مسؤلیت قنا پیسې دی ورکوي مسؤلیت بدی. یو ولک وی ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا، د قاضي ملک را وغوښتو چې ورې ته د پلار سره بد رفتار کی، وی سم د زبر خر رفتار ورسو کوم، آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه؟ وی هو شته. وی خیوال تاسو د مات پلار نه پوښتنه وکړي چې دود ما سره حق ادا کړی، نو مر باندې خراب پیخی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده، بل کې ما حق هم ده د پلار می ترا پیسې نه دي، په اولاد په دورازه باید سوره وخت ورکې چې دغه تربیت مهم ده. د ما تربیت اول خو نه کو، اوس د ما نه چانه ګله کا، د خپل ځان دی ګله وکا چې د ما سای وخت یې نه کو، خو نو داسې تنا نه ده مسؤلیت چې تنا به ته پیسې به ورکې. هغه اولادم تربیه تنا په مور هم نه ده، هغه یو نارینه دی افغانان دی، به یو خبرم درته کا چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه، او ملامتی نور هم په مور واچي.
د دې میرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان د پلی گاونډی کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي، نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخی دي.
د موږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سودی کې دي، په دې چې وای سودی خو چاته قبول نه ورکي، نو خو زیدلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي، خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي، څو چې بیرته راځي ا ماشومان غټيږي. بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خو ته دې حق نه ورکي چې په دې اړه قضاوت وکوي، خپل میړونه دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه. مثلا خزه په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو شی وایو کنه، دا خځه دې حق نه لري، نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تاول داسې کار وکوه، یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ول تا داسې کار وکوه. دا پښتنه یو خځه خاوند نه وکوي، خاوند دې د پښتنه په مقابل کې دې تدیر سپکه خبر کوي، یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري، ته خزای ته باید پاتې سکور کې ماشومان وساته بعد بختانه زیاتره نارینه او ته بخصوص خل افغانستان اوس وختو کې خارج تتلې دي او د غرب لنړی سره اوس بلد سیوی دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عام خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پریږدي ال تخپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط سیالته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک د دې شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوی تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوی تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشت پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه هغه هم همدغسې وه نفر په عربو کې و خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده عربه ښځه یې کړې ده نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بې ته دی ته راسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راجدوي بچره کې ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل یو تعداد وایي چې ولل خزر لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده خو دلته ما ساتیر سي کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها خزه پاتې کیږي د خپل کورنۍ خبرې د مورګنۍ د پلارګنۍ د خسرګنۍ د ټول خبرې به ته خزر راځي ساتمن په خزه کې به کم وته وي خسرګنۍ به وایي چې په خزه کې به کم وته وي چې خاوند یې لاړل بل خزه یې وکړله مورګنی به وایي چې اتمن د دې ما یو ګډلور بدبختی ده دای ته بدبختی ده بد تالی دي او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي چې وی تا مخاون لاړه بل خزه وکړه ولی ته خود سوي ته خاص وي ته خو خاوي ته بد وي یو رواني فشار ده په خزه باندې خصوصا هغه بچي ولري ماشومان ولري نو وایي چې یا ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازین او یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل به ته د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا ده خزه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اړه وایي
هر لحاظه که ته فکر ورته وکړې د اسلامي لحاظه د مذهبي لحاظه او اجتماعي لحاظه غلط کار ده ځکه چې خپل بچی خپل کورودانه په وطن کې پریښې ده او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي زما په نظر دا درست کار نه ده که هر څوکي که هغه زه اوسمه که هر څوکي زما په نظر دا درست کار نه ده اول د خپل بچی ته باید وګوري اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده په افغانستان کې هغه څنګه ژوند لري آیا دغه ماشومانو تربیه ده ماشومانو راغټول ده ماشومانو ادب ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سي ماحول په هغه سي جامعه کې راغتيږي ډېر نادرسته کار ده اوله مېرمنه هغه تاسو سره د غریبۍ شپې ورځې تاسو سره تیرې ورده به یو نر د پاره ډېر بخنه غواړم چې خبره کوم ډېر به یو نامردي او بې غیرتي او حد زبولم چې ژوند هغه سخت تاسو سره هغه اوله مېرمنه تیرې کی هغه شپې ورځې تاسو سره سخت تیرې کی او بیا تر ازي بل وعده کوي نو دا زما په نظر چې ډېر د سي غرزيدل کار ده د سترګو غرزيدل خو غرزيدل کار ده د اجتماعي لحاظه د مانويت لحاظه کې ته فکر وکي نو د هغه اول مېرمنه هغه بچو ټول حق پایمال کده نو د هغه سره ډیر غزلم وکړي ذاته ور سره وکړه
هغه میرمنې چې په هیواد دیننه د خپل میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې اوراز به دوی هم بهر ته لړی شي او ګډ ژوند به پایل کړي کله چې ناڅا په خبريږي چې میړه بل واده کړی دی لرواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي دا پښتنه مول اروا پوښمې کټوازي څخه کړی ده
خزه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډیر زیات ضرورت لري لکه کله چې یو خزه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې د کار په برخه کې د ماشومانو لویولو برخه کې دغه خاوند ورسره اوسي فزیکی برخه هغه سره فزیکل موجودیت دغه واوسدی خاوند ورسره په مالی برخه یعنی کی هغه خاوند خپل میرمنه حمایت کی کچری او خاوند خپل میرمنه د مالی له لحاظ حمایت کړي نو دا ډیر ښه تاثیر لري په میرمنه باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي جنسی له لحاظ او بل باید حمایت کی کچری او میرمن د غسلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نکي نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي هیڅ وخت یو میرمن نشي کولای خپل اولادونه ښه وروزي نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشې کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگزارانی کوي خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره چې هغه نه پیغام دی په حساب د دوست دختر کیږي یا بل هر څه کیږي ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي دغه سړی که په دې پوهېدلای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي او څوک چې په ځمکه وي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومه ښځه په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړي ولې دوی څخه اخیسته چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو میرمن چې لاغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لري والی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او تا هلته ځې بل واده کوي هیا که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه هم لاړه شي خیبل میړه وکړي نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل وسو ماشومان سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې عین کار سره پخ کوي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي ښځې ډېرې زیاتې بوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه شي خو سړی د دې تعامل نه لري د دې توانایي نه لري
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي دوی بهر ځي بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي په دې اکله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قران کې ولې ښه دی هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي یعنی هلته داسې معنا نه ده که تاسو بس فقط ښځه شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ نه هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته ښیي چې فإن خفتم ألا تعدلوا یعنی که تاسو چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسو دغه فکر کوئ چې زه عدالت نشم کولای زه انصاف نشم کولای نو بیا یوه
بخاره ویلی په صراحت سره چې به تاسو ته یو مېرمنه کافی ده. آیا اوس وخت کې بدسه ولی یا اوس وخت کې بدسه کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې وړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي، یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسي، په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هیڅ صورت زه دا مطلق را دوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویخي چې فإن خفتم، نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي، نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي، یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده د غریبۍ د غربت د فقر او د بیچارهګۍ او د مظلومیت شپې د سره هغې سبا کړي، اوس چې ته کله دلته راغلی دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو، یو لکمه ډوډۍ دې پیدا کړو، په جیب کې د یو لس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت ساتلی دی هغه ته هیروي، نو سره د اسلامیت ته دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکوي، بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي نو بیا نور تلاش کوي، خپل هیواد ته نشي واپس کېدی، نو چې نور واپس کېدی ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو، ځکه ستا مشکل خو حل شو، هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري، نو لهذا دلته عدالت سقوط کېږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي، ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کېږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کېږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو له سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، او عام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کی، خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي، د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دو هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کی، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده، نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپله کې د ښځې په دس کې دی، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینه او خپل حقوق تور لولی، چې دا د مېړه د لاسه، د مېړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده، نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
دا سې مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایني ته ارت ته ضرورت لري، مېرمنې هم لري، د خبرم تاسو یاد کړه، خو بیا هم کوروکانه کوي دغه مېرمنې په څه رقم وضعیت کې دي؟
په خپل ځان معصوم کړی دی ډېری مېرمنو، دسې ډېری مېرمنې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، ډېری مېرمن په ده باندې پوهېږي چې زما حقوق څومره دي، ډېری مېرمن په ده باندې پوهېږي چې باید څه وکړي، د وطني پیغورونو دغې لاندې راغلي دي، بېچارهګان غږ نه شي کولی، کنه پوهېږي، دو دپاره مبارزه په کار ده، په روایتونو کې او د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د اوو میاشتو پورې د مسافرۍ حق لري، چې یو اجازه وکړي، هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او ښځه مېرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوه میاشتې مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي، اما د اوه میاشتو نه بعد دغه مېرمنې باید دغه سیناریو دپاره چې دغه د بېغیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د اوه میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجوده وي واپس راشه، او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه دې نه زیات طاقت نه لرم، او لهذا تاسر لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دا نور درس دی، او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست او خپل خر باندې ناست، نه راکته کیږي، او غواړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب که داسې یو خزه مراجعه کوي، آیا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې د ستونزه د نظام خو وز درې کاله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه په ډیر په خوانه پر پاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر چرون نفر قرباني ورکی درې چرون بل د قرباني نه ده د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي د دوه مسلم حق دي نو کله چې شی په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دي اوس موږ مونږ کو په مونږ شرمېږو نه موږ کوم عبادت کو په هغه شرمېږو نه شرمېږو ولې په دې باندې و شرمېږه دا هم یو عبادت ته چې خپل حق واړي خپل حق لپاره مبارزه وکړه په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوقو لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینه لار هم دا ده چې دغه سي بې کفایت ملونو لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې میاشتې زیات اجازه ور نه کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېره مننه تاسو ژوند دی سلامات
اوسئ سلامات او بایزته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو د دوو تنو نظر د میراث پاکل اورو
نو می اوبد د خوست ولایت یو تنو سیدونکې د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه د اسلام ورکړې ده کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو لخوین دوه مهاله ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خو په جرأت سره وغوړي هغه په شریعت وی هغه په محکمه وی هغه په هر شي وی واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي نور خزو تام دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي
میراث حق د ما خپل مور میده اقنه تی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي چې ګناه نه ده ثواب لري توانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړ د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل نن لمونږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی لکه غلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو خپلواک صاحب په پایل کې درته وایي چې کله مونږ وایي میراث په خپل د میراث یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو مخ ته تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډیر یو ښه موضوع ته اشاره کړی ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې امیت یعنی که په عامه هغه باندې وایي یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي دغه کفن دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي لکه په هغه باندې قرضدار ده وصیت کړی ده بال هغه نه چې څه مال پات کیږي هغه ته میراث ویل کیږي میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي دین ورکول کیږي قرضدار د خلاصیږي او وصیت خلاصیږي کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
د میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث اعلان شته ده چې هغه شخص وفات شي. که چیرته شخص وفات شوی نو اوس نو موږ هغه ته نشو ویلی چې د مال میراث شو. میراث هغه دی چې د انسان رابطه له دنیا څخه قطع شي نو هغه چې چیرته پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي.
بله، رازو دي ته چې اوس دغه میراث په چا باندې ویشل کیږي؟ په لومړي سر کې حقدار څوک ده او همداسې مرحله په مرحله بیا تر چا پورې باید دا ورسیږي؟
میراث خو یو خاص شرایط لري چې هغه په قرآن کې دغه تقسیمات راغل دي. دې یو منظم شکل باندې دغه تقسیمات شوې دي چې میراث کله پاتې کیږي. هغه اول به د میراث نه اده د تکفین او د دفن خبره کیږي، مصارف ورکول کیږي. بالا هغه به اده که کم قرضداریانی وسی ده چانه قرضدار وسی هغه به ورکول کیږي. او بالا هغه به ده که وصیت کړی، وصیت به دریمه درجه کې وصیت به پلی کیږي چې که چیرته وصیت کړی چې د بال مال مرګ نه د مال دغه ملک نه یا د مال دغه پیسو نه دا پلانی ته ورکړل شي نو دا به تطبیقیږي. بالا هغه که څه پاتې کیږي نو هغه میراث بیا وارثینو ته چې دنه څوک پاتې دي، یعنی میرمن ده یا که سړی مړ شوی وسیده ده میرمن ده، دا اولادونه دي، د لورګان دي چې هغو ته ذو الفروض ویل کیږي. په اول قدم کې دا په ذو الفروض باندې تقسیمیږي، بال ذو الفروض نه په عصباتو باندې تقسیمیږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه، بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي. یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي، ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپل خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه انجونې چې میراث نه ورکوي ورونه، دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو به تیر د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا تعین شوی ده. ده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسئولیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشه توانېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام خوري تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل رورې اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، دا حرام خوري. هغه به که به برکت هغه به یو خوشه دا خپل دنیا خرابولی، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څنګه کوم د خلاق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کیږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځې نظر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا چې خپل خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل، دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښیي دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون له محکمې نه بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوانه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک دي خپل زړه نه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زموږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره خزینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. مبینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خدا نه ترس خلکی دی استفاده کی او د خپل خویند و میند و حقونه زور خوری او نیور کی. خو زما نظر داده چه محکمه تا تک هیچ نوع شرم نده. محکمه د حق اخیستل و زایده، محکمه شرعی نصوص و کراغله ده و محکمه بانده خلق کوش چی ده.
تاسو د خپل خبر پا پایل که ویل چه کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول. که چیرې د سیاو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کی، تاسو څه راته ویلې سي له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض پاتې سه او د سچاته پاتې سه چې هغه ټول ارڅ یو متل موږ تاسو لره وای مين زرما ټول دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چې پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار او مایه او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی شي د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې اکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته؟ لکه څنګه چې هر یو پوهیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي. نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي، ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها و ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې بیا هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري. نو یوه ځمکه چې ده هغه یو
کودال ده نو داشن په نظر کې چې نو نیول شي نو په هغه صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه داده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوی کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوی په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث پاک لا د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام داده چې کوم میراث چې پاتې کیږي کم خلکی چې د وارثین دي اغوی د زن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی. که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دی چې دوه درې ورځې تیرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو نه مننه.
دران دوستانو دا ودیدونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوه. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری.
سوالګریم جوابونه هیروم بیرته درځم کوڅې دی په بڼو جارو کوم بیرته درځم کوڅې دی په بڼو جارو کوم بیرته درځم خزانه په امان سي پلپو لپو اوشکي تويوم بيرته درځم پلپو لپو اوشکي تويوم بيرته درځم او سوالګريم جوابونه هيروم بيرته درځم تر گریوان تر رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان تر رسیج تناکی پوچ کر وٹو اوبام برت درزم تناکی پوچ کر وٹو اوبام برت درزم او سوال گریم جوابو نهیرام برت it
تجي بس وسي تميني وزرنا شمخي تجي بس وسي تميني وزرنا فرصر باندي ورنا چلاوام غرط درزم فرصر باندي ورنا چلاوام غرط درزم سوال گريم جوابونا ميروام غرط درزم سباون میتال غیزلیر نہ کیچی ترک د سباون میتال غیزلیر نہ خوبون پلے مو کی زنگوم برت درزم خوبون پلے مو کی زنگوم برت درزم سوال کریم جواب نہ ہیدم سرکشی دمر گلیر سلامتی تمینی سرکشی دمر گلیر سلامتی پگاڑ کی دارون نچوم برت درزم